بجې شوې. احمد چبریم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې څخه د ترورسي پیښو د زیاتوالي شاهدان دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر نن په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې ترهګر هڅه کوي د افغانستان پاکستان پر پوله واوړي او په پاکستان کې امنیتي ځواکونه او عام کسان په نقشه کړي. پاکستانی پوځ که څه هم نه دي ویلي چې کوم وسلوال د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ پېښوي، خو مخکې تر دې تور پورې کړی چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته پناه ورکړې ده. د پاکستان پوځ زیاته کړې د همدې ګواښونو د مخنیوي لپاره دوی د بلوچستان د شو په سمبازه سیمه کې عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دوی په وینا 9 وشل شوي دي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي. د طالبان حکومت وړاندې تر دې دغه تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. په شمالي وزیرستان کې د یوه خبریال په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د میرانشا کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبریال کامران داوړ تیر شپه ناوخته خپل کور ته نږدې د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلی دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ دغه خبر نن پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو د جنازې د دویمې ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خپاره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې په مراسمو کې مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسي او نورو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ وکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږتنه نور د تیر یکشنبې په ورځ د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. ناروې، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروې صدر اعظم یوناس ګر توري وایي هیواد یې د همدې می میاشتې له 28 وروسته فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن وویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند صدر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا صدر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروې سره په همغږي ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوسه پارولې او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسي له آیرلند او ناروې څخه خپل سفیران وربللی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي داسې ښکاري چې روسیې فضا ته د سټلایټ ضد وسله استولې ده. د دفاع وزارت ویان پیټریک ریډر د مې په 28 خبریالانو ته وویل د سټلایټ ضد دغه وسله 5 ورځې وړاندې هغه مدار ته استول شوې چېرته چې د امریکا دولتي سپوږمکۍ هم شته. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګریا ریابکوف سملاسي دغه ادارت کړې او هغه د واشنگتن غلط معلومات پللې. د امریکا دفاع وزارت ویلي دوی مسؤلیت لري چې د فضایي چاپیریال خوندي توپ ته چمتو وسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مشر بودیجه توشیح کړه خو تر اوسه مقدار نه دی رسنیز شوی. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش
فکر کوم د بودیجې لمړنۍ سوال چې اسلامي امارت حل کړي باید مقدار معلوم وي.
متقاعدین له طالبانو غواړي
موږ په دې باندې بنه پیګو چې دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب د سپینګيري خلک یا په دې بودیجې کې نیولې کنه دی نیولې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د نورو احتمالي سیلونو بهیدو ته د خوړو نړیوال پروګرام اندیشنه څرګنده کړې. د بغلان یو سیل ځپلې وای
کم تم ډیر کم تم کومکونه دي نو سې کومک نسته دا سرپناه خو نسته دا موږ وای چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
د سپورت 19 پروګرام د لوبو لړګره هم لرو. دیشیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان مشر ملا هبت الله خون ساده د 403 مریض کال بودیجه تو شیکړه چې د حکومت د مالی وزارت په وینا په اډیو پرختی برخو کې به مصرف شي. د دې بودیجه په اړه ډیر جزئیات رسنی شوی نه دي، خو متقاعدینو هیله څرګنده کړې ده چې د تقاعد پکې په پام کې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د 2003 کال مالی بودیجه د دوی د مشر مولا حبت الله خونزاده لخوا توشیح شوې ده. د وزارت په اعلامیه کې چې د سیشن به پښوی په خپل ایکسپان خبره کړي، به لدې چې د دې بودیجی ارقام خبره کړي، لیکلي چې له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت زیاته کړي د بودیجه به په عادي او پراختیایي چارو ولګول شي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد هم په خپل ایکسپان ادعا کړي چې د 2003 مالیکال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړی توبونو ته پکاتو ته او شی شوې ده. د جمهوریت نظام پر مهال به کلنۍ بودیجه د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږل او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا ته شی کړه. داسې مهال چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو، په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیل نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجه په اړه هر اړخیز معلومات ولري. د کابل اوسیدونکو احمد الله
ماشی کارمندا
د کارکونکو تنخوا په خپل وخت نه ورکول کیږي. د متقاعدینو د معاش برخلیک لا معلوم نه دي. اوایت هم له خلکو د مالیاتو لالارې تولیږي. باید د بودیجه ارقام معلوم وي، ځکه خلک باید وپوهیږي چې بودیجه چیرې مصرفیږي،
پول به کجا مصرف میشه.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنې رئیس افندي سنگر هم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هیله یې داده چې په سګنې بودیجه کې د متقاعدینو معاش په پام کې نیول شوی وي.
موږ په دې باندې بنه پیګو چې ځای دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داس پنګيري خلک یې په دې بودیجه کې نیولې کنه دي نیولې. دغه مورد کې باندې ځکه چې متقاعدینو ته د درې کال حقوق نه دي ورکړل شوی، پر اوس کال خو بودیجه کې نیولې او توزیین وسول.
بل خو د اقتصادي مسایلو کارپو ازرخ حافظي وایي کته هم د افغانستان اقتصادي وضعیت خنه دی او بودیجه هم له خلکو د مالیات واخیستو او په غیر مسلکي شکل د قانونو لکندنی پوره کیږي، نو باید رونتیا ولري او ټول جزئیات یې روښانه شي. د وای کله چې ویل کېږي چې د خلکو اړتیاو ته په کتو مو بودیجه ته شکل ته هماغه تکراری او عمومي خبرې دي. ځانګړي اړتیاوې څه دي؟ د بیوزلۍ د لمنځوړو لپاره مو څه کړي؟ د پراختیايي زیربناو دولتي کارکوونکو د معاشاتو او نور اړتیاو لګښتونه باید معلوم شي. د پلاسي حال کې راځي د طالبانو حکومت د 2003 کال د بودیجه په اړه هیڅ ارقام نه دي خبرې کړي چې څومره ده، څومره یادي او څومره بودیجه یې پراختیايي ده. د طالبانو حکومت د 2002 کال بودیجه ارقام هم نو خبر کړي، خو د 2003 کال مالی بودیجه 231 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 2.9 میلیارد افغانۍ پراختیايي او پاتې عادي بودیجه و.
د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجه په اړه په کابل کې میشت اقتصادي چارو د کارپوه تاج محمد تلاش نظر اخیستی دی چې د بودیجه مقدار څرنګه معلوم نه دی.
فکر کوم د بودیجه لمړنۍ سوال چې اسلامي امارات حل کړی باید مقدار معلوم وي، او که مقدار معلوم نه وي بیا انکشافي او عادي او همدارنګ مقیده بودیجه او غیر مقیده تفکیک کیږي نه په فیصدي باندې، دا باید معلوم شي.
نو د دې لپاره چې تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی او په خبر کې چې ما اول وسالت لیکلی دی او په دې راپور کې هم چې بودیجه د طالبانو د مشر لخوا توشیح شو، توشیح خدا معنی لري چې بودیجه یعنی نور خبري باید پکې ونه شي، همداسې ده.
فکر کوم چې توشیح هغه اخیری مرحله دی بودیجه ده، اما قطعیا چې جوړیږي هغه د جدید دل د هوت میاشتې تر فینلسمه باید جوړ شي تیر کال، او دا د څړنې او ارزونې د لپاره. نو بیا اسلامي امارت خپل مشرتابه سره یې شریک کوي، مګر چړنې وارزونې کې سی وی دي دا چې وایي چې مقدار نه ده معلوم، دا ماته هم د سوال ټکی ده.
تلر صاحب، ځینو متقاعدینو ازادي رډو ته ویلي دي چې د دوی پیسې باید معلوم شي چې د تقاعد حق چې دوی لري دا باید ورکړل شي او دا باید په بودیجه کې مشخص شي. دغه مسله ولې ځنډیدلې ده؟
دلته زه فکر کوم چې یو شرعي او اسلامي ټکر په اقتصاد کې رامنځته شوی، په دا معنا چې دا تقاعد لس فیصد د هغه کار مزد د خدمت په دوران کې منفي کیږي او ورز کیږي. دا که اسلامي اقتصاد تر واړو او حکومت دا پیسې د ځان سره وساتي او مختلفو برنامو کې مصرف کړي، دا سود راځي، سود نسبي نه مطلق. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا موضوع ځنډول شوی ده او بودیجوی امکانات هم یو اساسی برخه ده چې تکافو نه کوي.
یعنی د تقاعد مسله استاسو د معلوماتو مخه لغوه شوه نه ده خو ځندیدل دم دست
دو اساسی مشکل لري، یو شرعي مشکل لري او یو مالی مشکل لري. مالی مشکل هغه کمبوتات دي د بودیجې او د مالی سرچینو د اوایدو کمبوتات چې تکافو نه کوي، او دوم دلیل هغه شرعي دلیل ده چې د سود او د نه سود مساله ده چې دا باید حل شي.
له شغلی تلار څخه په مننې لې خبرتیا ورسته په افغانستان کې د سیلونو په ارتباط
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو نورو احتمالي سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان په خبره د سیلونو زیاتې دل به د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه نوره په سیل وړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو د اړتیا د شدت خبره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېریدو د احتمال خبرداری ورکړی او ویلي دی چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغیز وکړي. WFP دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې په تیرو دوو میاشتو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي. د WFP په خبره په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. د WFP په راپور کې د سازمان د افغانستان د څنګې د مسول هیسیو ویلي په حواله راغلي چې زیانمن شوي کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د ټولنیزو زیربناو لپاره اوږدمهاله پانګونې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سې شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره وویل.
WFP خبرداري ورکوي زیانمن شوي ولسوالۍ چې ډېرې د لوګي سیمې دي اوس د خوړو د خوندیتوب د ناورین په کچه له ناملې سره مخ دي.
WFP وایي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان سوي دي. په دې پروژو کې محافظوي دیوالونه، بندونه او د اوبو لګولو کانالونه شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د درانه اوښتو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي. د غور ولایت اوسیدونکي عبدالرؤوف ازادي راډیو ته وویل
شاید 20-25 غریه باشه تا به همی آخر که خانه های ما بوده
خیشل یا پیزه بشکیلی وی تر آخر پوری زمو کورونه و چه ده شیخان و دره ورتوائی زمو کورونه چه ده جور حال او لحقه اوست ده ویجاری دو حالا تکسونه ای هم ایخی مکمل لوگو دک دی او سیلابونو آن زان سره ولی دی.
ده بغلان ولایت اوسیدونکي او سیلاب ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل
کموتم ډیر کموتم کومکونه دي نو سې کومک نسته ده
سرپناه خو نسته ده مونږ وایو چې مونږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سره ډیر غاستو مونږ وایو چې مونږ ته سرپناه جوړ شي.
طبيب خوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سائق د دغه راپور تر خبرېدو پورې په افغانستان کې د سیلابونو لامل د اوختي مرګزوبلې او د زیانونو د مجموعي احصایې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. خو تر دې وړاندې صرف د چلډرن ویلي و چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو لامل د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. صرف د چلډرن همدارس ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لامل پیښې به د دغه هیواد د 70% ماشومانو لپاره جدي ګواښ وي چې لامل یې د هغوی د کورنیو عایداتي سرچینو په ګډون کرنی ځمکې او څاروي له منځه یوړل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل له ناروی، آیرلند او اسپانیا څخه خپل سفیران ورغوښتل. دا وروسته تر دې چې دغو هیوادونو نن سهار په یوه همغږې تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یوه دولت په توګه په رسمیت پیژني. دغه ګام داسې مهال اخیستل شوی چې په غزه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او هلته د جګړې په ارتباط اسرائیلي او لویدیځ چارواکي یوه خوله نه دي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د ناروی، آیرلند او اسپانیا چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې دوی به د روانې مې میاشتې له 28 وروسته یو خپلواک فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. د ناروې صدر اعظم یوناس ګرتوري نن سهار په اوسلو کې دغه اعلان وکړ او هلی وخوده چې نور هیوادونه به هم له دوی سره په دغه نوښت کې ملګری شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا د ناروې صدر اعظم ویلي دای باور لري چې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې ګام به د اسرایل او حماس ترمنځ د تباندې و میاشتنۍ جګړې وروسته د سولې امکانات پیاوړي کړي. حماس چې په غزه کې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوختي د امریکا او اروپای ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د ایرلند صدر اعظم سیمون هاریس د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر مهال ملت ته په یو وینا کې ویلي دا د ایرلند او فلسطین لپاره یو تاریخي او مهم کار دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز په مادرید کې خپل پارلمان ته نن ویلي دا ورته څرګنده ده چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین لپاره د سولې پروژه نه تعقیبوي. د هغه پټکو نتنیاهو د فلسطین ملکی وګړو ته د لوګې او ترور سزا ورکوله. سانچز زیاته کړې پر اسرایل د اکتوبر لومې نیټې برید وروسته د حماس په وړاندې جګړه مشروع ده، خو په خبره یې دا جګړه په غزه او فلسطین کې دومره درد، ویجاړۍ او کرکه رامنځته کوي چې د دو دولتونو حل له خطر سره مخامخوي. د اسپانیا صدر اعظم وړاندې ویلي د دولتونو په توګه چې د بشري حقوقو او د نړیوال نظم د حاکمیت دفاع کوي مکلف دي چې د اوکراین او فلسطین د جګړې سره له دوګونی چلند پرته چلند وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارس د اروپایي هیوادونو پر دغه اعلان خبرګون خودلی او خپل سفیران له ناروې، ایرلند او اسپانیا ورغوښتي. کارس پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی اسرائیل به غلی پات نه شي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو په وړاندې چې حاکمیت ته زیان رسوي او امنیت ته خطر پیښوي. کارس ویلي دا ګام به مخکې جدي عواقب ولري. د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان پی ال او مشر حسین الشیخ بیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې اعلان د آزاد نړۍ لپاره تاریخي کار بللی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر هم د ایرلند، ناروې او اسپانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او له نورو هیوادونو غوښتي چې د فلسطینیانو د حق په پیژندنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ایرلند او اسپانیا د اروپای ټولنې غړي دي، خو ناروې د دغه ټولنې غړیتوب نه لري. د جرمنی خبری اجانس په وینا د ملګرو ملتونو اکثره غړي هیوادونه فلسطین د یو دولت په توګه پیژني، خو متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسه او جرمنی دغه ډله کې نه دي شامل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د ګلوبل اکسپریشن سازمان یا مؤسسې په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بیان ازادي ته اندېښنه څرګنده کړې. د دې مؤسسې د 2023 کال په راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د 1.18 هیوادو په ډله کې 1.55 خپل کړی دی. نور په دې راپور کې
د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د بیان د ازادۍ لپاره یو تر ټولو بدترین هیواد بللی دی. د دې سازمان د 2023 کال راپور چې پرون خپور شوی او په ټوله دنیا کې هیوادونه د بیان د ازادۍ لپاره کټګوري کړي، افغانستان یې د بیان ازادۍ اوسنی وضعیت ته په کتو د 1.18 هیوادونو له ډلې په 1.55 ځای کې راوستی دی. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ لړۍ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی رژیم د بیان ازادۍ ته ژمن دی. خود طالبانو حکومت د دې ادعا برعکس د ګلوبل اکسپریشن سازمان ارزونه خي شي افغانستان په تیرو 15 کلونو کې یعنی له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د بیان ازادۍ په جدول کې وڅلويخ درجه نور هم شاته لویدل. په دې راپور کې شمالي کوریا، چین، ترکمنستان، بلاروس او افغانستان په یو بل پسې د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو کړکیچن هیوادونه بلل شوي چې یو او دوه نمرې اخیستي او د جدول په اخر کې ځای لري. خو ډنمارک بیا د 15 نمرو په اخیستو د بیان ازادۍ لپاره د نړۍ تر ټولو غوره هیواد بلل شوی. سویټزرلند او سویډن بیا په دویم او دریم مقام کې دي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې په افغانستان کې خبریالان او خلک هم ورسره سره بلې د بیان ازادۍ محدودیت او سانسور خورا اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بیان ازادۍ د اوسنی وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤلي سمیا ولیزاده ازادي رادیو ته وویل:
ولی متاسفانه با فروغ
له بده مرغه د جمهوریت نظام پاشل کېدو او د طالبانو بیا راتګ سره د بیان ازادۍ اغیزمن شوه. پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې سانسوري زیاته شي.
په کابل کې وی خبریال هم چې د خپل نوم د نخ پرولو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل د کار پر مهال له سانسور سره مخ دي.
موږ نسو کولای ځینې حقایق چې د حکومت په اړه دي خپل راپورونو کې ونغاړو. په دقیق ډول واقعیتونه موږ نسو خپرولای. د خبریالانو په کار محدودیتونه سته او دا ځان سانسوري کولای سي زموږ د خبریالانو کار تر پوښتنې لاندې راولي.
د ګلوبل اکسپریشن سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ 3.5% وګړي د بیان ازادۍ په برخه کې له بحران سره مخ دي او دا ناورین مخ په ډیرې دوه دی. د کابل یو اوسیدونکو هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې د خپلو ستونزو په اړه هم غږ نشي پورته کولای.
په افغانستان کې د بیان ازادي په بشپړ ډول دا سلب شوې ده او هیڅوک د دې حق نه لري چې خپل عرض وړاندې کړي، شکایت وکړي، خپلې ستونزې بیان کړي. که چېرته خلک اعتراض کوي، خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې موږ څه ډېرې زیاتې پېښې لیدلې چې خلک زندانی کېږي، خلک وهل کېږي او ټکول کېږي.
د دې وړاندې روانه مې میاشت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې هم خپل راپور کې افغانستان په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو تر ټولو بد هیواد بللی. د جولای په 13 د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه هم په یو راپور کې افغانستان یو له هغه هیوادونو وباله چې خبریالان پکې بندیان دي او ترڅنګ د ظالمانه شرایط او د توقيف پر مهال د غچ اخیستنې له چلن سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ختیځ نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي یې تلف شوي دي. د چارواکو په وینا هر کس ته 8500 افغانۍ ورکړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګڼ څاروي لرونکي زیانمن کړي وو چې دوی یوازې په کامدیش کې درې نیم سوه کورنۍ د کومک مستحقې ګڼلې وې او هغوی سره مرسته وکړه.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یو سروې ترسره شوې وه چې دغې سروې په ترڅ کې درې نیم سوه هغه کورنۍ او فامیلونه فرخه شوي وو چې د وروستي ورختونو او سخت یخنۍ له امله خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته نیم زر افغانۍ یو کرامت کټ نن لله الحمد ویشل شو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړي خوختي عبدالظاهر راته وویل په ژمي کې د زیاتې واورې اورښت او یخې هوا ورته یو شمېر څاروي ووژل. که څه هم چې ترلاسه کړې مرسته ټولې ستونزې نشي حل کولی، خو په دې خوختي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یې افغاني سرې میاشتې لاسنیوی وکړ.
او نور دا یو باکس او نور د لوازمات د لوخي او پلاستیکي دا د جینی د یخت وجنا د باور زیات راغل او خلکو ته سمالی او جانی تلفات وکړي. هغه په خاطر چې موږ شمخت کارمندان راغل او سروې کړو او خو سه هغه موږ سره دا نقد لوازمات موږ سره مرسته وکړي. تر دې چې ډیر راځي او ډیر مننه کوم.
په تیر ژمي کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وای د پکتیا د نورو سیمو په پرتله د زرمت کرنیز ځمکه ډیره ده، خو د دایمي اوبو د نشټوالي له کبله د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې کیږي. بل لور ته ځای چارواکي وای دوی هڅه کړي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یو شمیر کروندګرو ته د کرنې او بولګولو په برخو کې ځینې اسانتیاوي برابرې کړي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
که څه هم د زرمت ډېر ځمکې اوبه نه لري، خو لامل یې دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډېریو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو اوسیدونکی سلطان جان ویل،
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منې پورې شوله شوتل جوار ټول پسلم کول اخسای شوی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی خانم وایي د اړتیا په اندازه د ځمکې لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري.
د اوبو له نشتون یو نیم پټی شوتل کرلې ده او نور دغسې شاړې پاتې ده. وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو چې وی کړو، نو اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکي وایي کچیر د کرنې او اوبو لګولو برخو پرمختګ ته پام وشي، نو هغو ډیرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي چې له بیکارۍ کړیږي. د یادې سیمې اوسیدونکی عبدالحنان عابد وایي،
نو ډیر خلک لرو موږ تاسې بیکاره ګرځي، نو دلته موږ تاسې خپل وسایل ستاسي هغه ورکول سي دی ته، نو سری ورکول سي، بل شی ورکول سي. بندونه مثال موږ ته راکي، د موږ به مثال یو کاریز نور سره برابر سي او بل کندې به مثال پراخسي ورسره، او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وکړي چې مثال راسي څېړنه وسي، مثال هغه ځایونه وګوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي، که چیرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي، خلک به تر ډیره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
که چیرته بعضې موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره نزیاتو باش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډېر هوسا، ډېر راحته، ډېر تکلیف به یې مقصد کم سي، دوی ته به ډېر زیات د کار کولو چانس برابر سي او د اقتصادي حالت به انشاءالله ډېر سره ښه سي.
بل لوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږ کال په 20,200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه ډي پي او یوریا سره ویشلې وه چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیسټمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. وړاندې د سپورټونیس پروګرام لرو، په دې ارتباط به په تفصیل واوري. خو په نړیوال ډګر کې د سپورټ لډګره دا خبر لرو چې د هالند او سکاټلند ترمنځ شل وره لوبه روانه ده. تر دې دمه پورې سکاټلند لومړی بیټنګ وکړ، 158 منډې جوړ کړې، ولوبغاړې له لاسه ورکړل. په ځواب کې هالند 45 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړې له لاسه ورکړې دي. د هند د غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې نن یو ډیره مهمه لوبه ده. مهمه په دې معنی چې دوه پیاوړي لوبډلې سره مخامخ شوي دي. د بنگلور رایل بنگلور چیلنجرز بنگلور لوبډلې له راجستان رایل سره لوبه کوي. بنگلور لومړی بیټنګ وکړ، 122 منډې وکړې، او په بنگلور کې تر ټولو هغه لوبغاړی چې په آی پی ایل کې ډېرې منډې کړې دي ویرات کوهلی دی، چې نن په 3 منډو وسوځېده. د 122 منډو په ځواب کې د راجستان لوبډلې تر اوسه پورې 95 منډې جوړې کړې دي، په 11 ور روان ده او 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 9:10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه